السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشاستا سکور بایم نیکه هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له نن سهارا سلور واره زلزله راغلې ده او امریکا په غزې د اسرائیل د محاصرې او بمباریو په وخت د عامو خلکو د تحفظ ملاتړ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په هیدرخیلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې پرون وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې اته نور وسلوال ژوبل کړي او څلور یې ژوندي نیولي د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری هم وجل شوی دی د میرعلي ځنو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پوځي عملیاتو پخلی کړی او تور یې پورې کړی چې د پوځي عملیاتو پر مهال درې عام وګړي وجل شوي او ځینې نور ژوبل شوي دي خو په دې اړه اسنه دی ویلي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنوی ته پاستولي بیان کې دا وکړي چې د عملیاتو پر مهال یې 15 پاکستانی عسكر وجلی دي پوز دا خبر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اهدافي عملیاتو ته دوام ورکړي خو ځايي خلک شکایت کوي چې د پوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زورول کیږي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده نو موږ دا څرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې کړې دي مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې استابلیشمنت غوښتل چې د دوی ګوند له پارلیمانه بهر وساتي خو د په وینا پر اتلونکو ټاکنو کې یې داسې کولو ته نه پرېږدي
پر انصاف باندې الیکشن منو پر انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه د همون شولې ده
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د اعلان تر مخه د راتلونکي جنوري میاشتې په ورستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي کې وفاقي حکومت فاند ور نه کړی نو د صوبې پوهنتونونه به ودرېږي گورنر غلام علي دا څرګندونې پرون په سوات کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغو شوو ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورې نه وروسته خبري اعلان وکړي د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو غلام علي ویل د خیبر پختونخوا د سلیری شتو پوهنتونونو په فاند کې 15% زیاتواله شو او دا 15 ارب روپۍ کېږي باید چې ورکړل شي د نوموړي په وینا نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواره شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له نن سهار سلور واره زلزله راغلی ده د امریکا د ځمکپوهنې یا جیولوجیکي سروې ادارې په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې زلزلو کې د لومړۍ هغې شدت تر ټولو زیات یعنې 6.3 درجې وو چې په هرات ولایت کې شوې ده د طالبانو حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې او لګیدلو ولایتونو کې زلزلې راغلي وي ملګری ملتونه وایي چې په هغو زلزلو کې خواوشا 1400 کسان وژل شوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د وژل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې په غزې د اسرائیل د محاصرې او بمباریو په وخت عام خلک خوندي کړل شي په یعنی حال کې ولسمشر بایدن حماس غندلې ویلي دي چې دا ډله د فلسطینیانو د خپلواکۍ د هیلو استازیتوب نه کوي نوموړي دا خبرې د اکتوبر په 14 د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمد عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي دا له هغې وروسته ده چې داسې ښکاري اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په زد ځمکنیو عملیاتو ته تیاری کړي اسرائیل د غزې شمالي برخې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړي چې د ممکنه برید وړاندې له دې سیمې وځي د اسرائیل د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړې ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د ورستې شخړه د اکتوبر په 1 لهغه ورسته پیل شو چې د حماس وسلوالو له غزې څخه په اسرائیل راکټي او ځمکني بریدونه وکړل. لهغه ورسته اسرائیل په غزا بمباري پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لږ تر لږه 3.5 زره کسان وژل شوي دي. اورسته خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په نړیوال کپ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان اول بیټنګ کړی دی او انګلستان ته یې د 215 رنزونو هدف ټاکلی دی. دا مهال انګلستان لوبډله بیټنګ کوي چې پکې یې تر دې دمه په 4 ورونو او 1 بال باندې 19 رنزونه جوړ کړي دي او 1 لوبغاړی یې اوټ شوی دی. د کرکټ 500 اووریز نړیوال کپ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر تر 19 به دوام لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو او څلورو ژوندي نیولو ادعا د پاکستان فوج کړې ده. مولانا فضل الرحمان په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 21 هیواد ته ستنېږي. د پیپلز ګوند ځینې مشران وایي نوموړی دی په جیل کې خپله سزا مکمل کړي. پوهان وایي
دا د انتخابی مهم حصہ دا او دا سیاسی بیانات دي او زما په خیال پدې کې څه حقیقت نشته او نه غي د ژړنا دا خبرې کوي.
د سوات سیدو شریف یوسل او هاویا الکانو جنکو ډاکټرانو د فراغت اسناد واخیستل. دوی صحیح ساته او اراده لري.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دی ډیګری د پاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
په لندن کې زرګونو خلکو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره مظاهره کړې ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان فوج امر
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورجو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګه پرون وویل چې په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د مطبوعاتي څانګه په بیان کې راغلي چې 4 وسلوال یې ژوندي نیولي او 8 نور ژوبل شوي دي. خو ځايي خلکو مشال لري ته ویل چې په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. بلخوا ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ادا کړې ده چې ګڼ شمیر سرتیرو ته یې په دغو عملیاتو کې مرجوب لاړولې. خو پوز بیا دغه اداره دوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر رسنیو ته ستولې بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14 میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، 4 نور یې ژوندي نیولي دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 3 ساعته پورې وسلوالو زید عملیات وکړل چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، 4 یې ژوندي ونیول او 8 یې ژوبل کړل. د میرالی اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړ او د غلطه ځای خلکو وویل چې تر 3 ساعته د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرز بندیز لګول شوی و. خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې 3 ځایي هم وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته ستول بیان کې بیا داوا کړي چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل، چې دغه عملیاتو کې دوی 15 پورې عسكر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګرینا بلکې هم وګړي وژل شوي دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نخته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. ځایی خلک اکثره وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عموله زبرول کیږي چې د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي دي. بل طرف وسلوالو زید دغلته د فوز دفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید بې توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای پر راتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلي ونه مني او حکومت ته پکار ده چې د عام انتخاباتو په شفاف توګه ترسره کېدل یقیني کړي. نوموړي په پیښور کې د مفتي محمود په نوم کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه کړې چې د اسلامي هیواد دونو همکارۍ تنظیم غونډه په کار د چره وبلل شي. نور تفصیل په خبره زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات غواړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسخوتن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتلې شوی وو.
اسټابلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
او موږ به انشاء الله په میدان کې یو. ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، پر انصاف باندې الیکشن منو، پر انصاف باندې حکومت منو، او دغه سي نظام نه لکه دامون شولی ده.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غزا تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوی صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینی عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او IEC غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې پر روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک عام انتخابات کې که څه هم تر اوسه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندیو بهیر روان دی. ټاکل شوی چې دا انتخابات به د 2023 کال د سرشمیرنې په اساس کیږي، خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه هم جمع شوي دي. دا چې په دې درخواستونو کې څه اعتراضونه شوي او یا دا چې دا مسله به په بلوچستان کې د انتخاباتو په بهیر څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنو جواب زموږ همکار پوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
پښتونخوا ملي او میګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بی انصافي شوی ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوی ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچا په نامناسبه توګه عملی شوی ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل، خو د دوی په وینا ژغې وانه اوریدل سو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډیو ته وویل همدا وجه ده چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي، خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو، خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علما اسلام فیډل مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړی وو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړی و. ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار له مخه داسې درخواست رد کړی دی، نو دوی بیا ولې یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه وویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردم شمارۍ کې د آئین له مخې له بلوچستان سره زیاتی سوی دی.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکر سي موږ له دغو سره ورځو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د یو صوبې که تعداد دونه کم کړول سي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټ ځي، هغه هم په دغه کې متاثر کیږي. بیا یا نور ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه، یا تعلیمي ادارې راځي، یا د صحت په والله سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګېږي او بغیر څه قانوني جواز ولګېږي هغه زموږ ډیر زیات حقوق عیني متاثر کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15 په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی، خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی سوی. هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، خو زموږ پر درخواست تر اوسه د اورېدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړې دی چې زموږ هغه لومړۍ درخواست په عاجله توګه واورېدل شي، خو اوس ګورو چې مخته څه کیږي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو له کبله چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې شوي هغه زیاتې کړل سي، او هم دي د هغو ټولو مراعاتو ازاله وسي چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14 مشال رډي تویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده نو دوی پرې خبري نسی کولای، خو د په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پورې تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14 مشال رډي تویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسی ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نوي کړي. خو د په وینا اوس مهال خو د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو اوس نو څه خبرې نه زه ورنه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14 په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین له مخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12 پای ته رسیدلې وه، خو انتخابات 15 میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
د بوریوال کاکر رپورټ مو واورېده. همدې سره تړلې یو بل موضوع باندې رپورټ لرو. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20 له لندن لاهور ته لاړ شي، خو د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د پاکستان جمهوري غورځنګ په تیر حکومت کې د مسلم لیگ د اتحادي ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو هم نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې له برخې اخیستو مخکې په کار د نواز شریف د بند هغه سزا پوره کړي چې عدالت ورته په یو قضیه کې اورولې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ نون ګوند د خپل مشر نواز شریف ملک ته بیرته راتګ لپاره تیاریاں پیل کړې دي او په 20 اکتوبر د هغه پر استنادو په میرا پاکستان کې جلسه اعلان کړې ده. په جلسه ته پر د لاهور ضلعي انتظامیه ته د اجازت اخیستلو درخواست هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سره سره په تیر حکومت کې د مسلم لیگ اتحادي ګوند پیپل پارټیز نه مشران هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه وړاندې د خپل قید موده پوره کړي، ځکه چې عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. نواز شریف څلور کاله پخوا په لزیه کرپشن کیس کې د عدالت لخوا وکړه سزا کېدونه پسته علاج لپاره د یوې میاشتې په ضمانت لندن ته لاړو چې تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تجزیه نګران د ده بیرته راتګ په ملک کې د انتخاباتو رانږدې کېدو نښه ګڼي. د نواز شریف د راتګ او د مخالفو سیاسي مشرانو د بیانونو په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه نګار په پېښور کې د جی این این ټی وی بیرو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
د نواز شریف نه بغیر پر روان الیکشن کې د مسلمانانو میدان ته راوتل دا ډېره مشکل ای او دا یو ضرورت دی. پاکستان پیپلز پارټي دا به ګڼي چې یاره پر روان الیکشن کې به چرته نه چرته هغه د مسلم لیگ نن سره کې دیشي چې د مقابلې په پوزیشن کې راشي، نه د هغه لپاره د ګراوند تیارولو لپاره د هغوی دغه مطالبه یا د سیکنډ لیئر لیډرشپ دغه سي بیانات راتګ دا د انتخابي مهم حصہ دا او د سیاسي بیانات دي، او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه هغه د زړه نه دا خبرې کوي.
د پیپل پارټي او مشر او د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سورج وړاندې ویلو چې نواز شریف ته بیرته راتګ لپاره د ملک تکتورو حلقو سره تفاهم ته رسیدلی دی. په 14 اکتوبر د پیپل پارټي پنجاب جنرل سیکرټري حسن مرتضا هم یوې خبري غونډې ته وویل چې که عدالتونه د نواز شریف خلاف کیسونه ختموي نو بیا په کار ده چې د ټولو سیاستدارانو خلاف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو هم نیوکې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې تجزیه نګار او د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشوانی مشال رډیو ته وویل،
نه د بس سیاسي پارټو یا د لیډرانو مطابق چې نواز شریف چکم دی هغه د عدالت نه مفرو دی، هغه یو څو میاشتې دپاره د عدالت نه د علاج په بانه منې تللی او نن 45 کاله وشو چې هغه په لندن کې ناست و، اوس هغه واپس راځي. نو هغه خو یو ملزم دی یا مجرم دی د عدالت، هغه اغله په کار دا دي چې هغه راشي او د عدالت او د قانون او د آئین هغه چکم دی هغه هغه سامنا وکړي او عدالت ته پیش عدالت نه ځان کلیئر کړي، نو بیا د هغه جلوسونه دي کوي جلسې دي کوي خپل پولیټیکل اکټیویټیز چکم دی هغه دی بالکل ریسټارټ.
تحریک انصاف ګوند هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په بیرته راتلو د هوایي ډګر څخه جیل ته ولیږل شي. د یادونې وړ ده چې په 2019 کې د یوې میاشتې په ضمانت له جیل څخه د علاج لپاره لندن ته تلو نه پس په لزیه او ایونفیلډ کیسونو کې عدالت ته د 9002 پوځ نواز شریف اشتهاري مجرم ګرځول شوی و. سیاسي مخالفین یې تور لګوي چې پر روان الیکشن کې به د ملک تکتورې حلقې د ده مرسته کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سل دوا ویاس د کونکو د ډاکټرۍ سندونه تر لاسه کړل. دوی ته د فراغت دغه سندونه پرون په همدغه کالج کې د یوې غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ورکړل. نو جوړو شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خپل کامیابی د خوشحالي سرګندونه کړې ده او اراده یې ښودلې چې د انسانیت خدمت وکړي. له سواد د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې سلورم کانوکیشن یعنی د ډاکټرانو سند ویشلو دستور کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د کال 2013 تر کال 2022 پورې یو سل دو اویا ډاکټرانو ته سندونه ورکړل. په دې کې سلور سلوي خزینه ډاکټري هم شامل دي. دستورې په محل په خپل شوبو کې خپل پوزیشن اغستونکو سسلوي ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړې شوې. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر ماروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ام بي بي اس ډیګري ترلاسه کړه وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه خو نن ورته د محنت سره ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې ده. دې سټیج ته چې مونږ راغلي یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنه نن سبا لگا ډیر زیات بیډ کنډیشن دی د هیلث سیکټر. نو مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکټر هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې وایي چې مهنت سره کامیابی ملاویږي.
ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت دی. زه خپل ینګسترز ټایم چې خپل ټایم په اخوا دفاع کارونو کې نه ځای کوي بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي چې دا ورځم هغه هم ویني شي.
نمبردان عبدالله جان چې په سکول کې استاد دی یو لوري ډاکټر شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وایي ډیر خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېر ډیری مهمه دي
جنه او پالک کې هیڅ فرق نشته دی جی هزار ټول د الله پاک ورکړه ده او جنه خوږی بیا رحمت ده نو چې رحمت در تراغلو علم ول ورکا تعلیم ول خپل ورکا چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوشي چې نور هم د هغې تکلیف کې روان وي او هغه سه چلیږي
د کنوکیشن په مهال د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې وویل چې دغه کالج چې کال 1998 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیختي چې حکومت ورته منلی شوی پنډ نه ورکوي په دا اړه وروسته ګورنر خیبر پښتونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه د وزیر اعظم سره خبرې کړي او ورته مې ویلي
ہمارے جتنے بھی 34 یونیورسٹیاں ہیں اور
سمچے سمرا سلور دیش کو ہنتو ندی ادھر کی چکم پنزا دیش پیسے دپن کے زیات والے شوے چترے پنزا یا پنزنیم ارب روپے جوڑی گی دغمتا را گئی گنے زمون پہنتو نبا ودری گی پتہ باندھے وزیر اعظم دچن دورے رستہ گنڈا را بل لدا او دای ویری چستا او زما د صوبے یعنی بلوچستان جائزہ مسئلہ دا او دابا حل کو
جائنٹ مسئلہ ہے اور یہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے
سیدو میڈیکل کالج کې د کانکیشن په محل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوونکو نه سوګن واغسته شو چې دوی به بغیر سرنګ نسل مذهب او پارټۍ نه بغیر د انسانیت خدمت کوي او د ناروغ بنی آدم د علاج نه به هیڅ حال کې هم ډډه نه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ٹائم آف کنسپشن ایون انڈر تھریٹ اینڈ ول ناٹ یوز مائی میڈیکل نالج کانٹریری ٹو دی لاز آف ہیومینٹی
د سوات نه د ډاکټرې د فراغت سندونو د دستوري ریپورت مو اورید خو شاد وکاله وړاندې له افغانستان په خبر ته کړه شو یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته بیرته نلیږي د دوی یو وکیل ممتاز خان وای تر اوسه خو شاد یو ډیر افغان هنرمندانو درخواستونه په دغه عدالت کې جمع کړل د هنرمندان وای چې افغانستان ته ستانه شول نو د طالبانو له لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنۍ ژوند یې هم له خطر سره مخامخ شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو بیا اسناد بهرنو وګړو ته دراتلونکي نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هیواد وځي تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې اورو
د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړ درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نلیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر تر 14مې پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکنه ایښه ده او دغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخل تر د آرٹیکل 25 پوری د فنڈامنٹل رائٹ د بنیادی حقوق کو حصہ دا وسنګ چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل لید غرنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل لید
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دی د اکتوبر د 1.5 د پاکستان نه اوزی او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډاو کړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو مودا وغځوي
چې موږ خو فنکار خلکو موږ خو موزیشن خلکو واپس قراتله به نه شوم واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پری وي د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي بندې خو موږ هم د فند د پښه د دین علاوه موږ سکار باندې کولی باندې شو موږ
یو بل هنرمند خانغا بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي نو موري زیاته کړه چې له عدالته هیله مندې چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي
ولکه کدی دي چې داسې فکر وکړه نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کې هر سوګي هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کیسه بیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کوي خو زموږ د کار حالت نه کېږي هلته موږ اجازه نه راکوي نو موږ بس کول تا نو دلته موږ ته مشکلات دار چې کله موږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوښتنه کې موږ درول کېږو موږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت شته کنه موږ سره هیڅ هم نشته بل مشکل دار چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی استو او یونیسیار هم زمونږ غم نه خوري او موږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دا دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 10 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. عوامی نیشنل ګوند، پختونخوا ملی عوامی ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت دی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لاندې استفام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د امیر علي په هدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلي یا ته ژوبل کړي او څلور ژوندي نیولې دي. د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتېری هم وژل شوی. خو د امیر علي ځنو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره خبرو کې د پوځي عملیاتو پخلی کړی او تور یې پوری کړی چې په دې کې درې عام وګړي وژل شوي او ځینې نور ژوبل شوي. د تاریخي طالبان پاکستان لخوا هم دعوه شوې چې په نښتو کې یې 15 پاکستاني عسکر وجلیدی. پوز دغه خبره رات کړی ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نو موري دا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډې ته په وینا کې وکړې او وی ویل چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د دوی سره درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه په راتلونکي جنوري میاشتې وروستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي که وفاقي حکومت فنډ ورنکړي نو د صوبې پوهنتونونه با بند شي. گورنر غلام علي دا څرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغ شو. ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستوري وروسته خبري اعلان کړي. د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې 102 اویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو. غلام علي ویل نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواروي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغلې. طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي. له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې تړلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي. په افغانستان کې طالبان حکومت د وژل شوو شمیر خواوشه 2500 یاد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساده خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برتانیا په سر خار لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه. په یاني حال کې پولیسو مظاهرینو ته خبرداري ورکړه چې که هر څوک له حماس ډلې سره ملاتړ وکړي نو وبنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې له غزې څخه په اسرائیل زرګونه راکټونه وشتل. وسلوالې اسرائیل ته داخل شول او سلګونه اسرائیلیان یې ووجل او لسګونه نوری غزې ته یرغمال کړل. اسرائیل له هغه وروسته په غزه بمباری او پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه زرو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهره وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدراعظم رشي سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدراعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهره داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړي او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې تر سره کړي لسګونه زره سرتیری غزه ته نږدې تیار سی کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 1500 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي. او ځکه تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2020 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د متحده عربی اماراتو یو وفد چې هرات ته سفر کړي، خبر یې ورکړی دی چې د غلطه زلزله ځپلو لپاره روغتون جوړوي. د یاد وفد مشري ډاکټر سلطان کوي، وای دوی دارو درمل روغتیایي سامانونه راوړي دي او 60 تنه روغتیایي کارکونکي هم راوستي چې په نوي جوړیدونکو روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان مشال ریډیو ته نن سحر وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې په زلزله کې ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي او دوی روغتیایي مرستو ته ډېر جدي ضرورت لري. تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی، هلته یې د زلزله ځپلو لپاره پاتو ساتلو کې د یو روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي، ځان سره 14 کانټینره د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او 60 تنه روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس د یک شنبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روغتون خواته ساتو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو، حالته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ په لږ زورور زلزله هم وشوه، خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي، هوا سړه ده، ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي، باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزلې هم ډېرې زورول دي. بیخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه، ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلو لپاره د 5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا، خوړو، تغذیه، ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پشپږ ولسوالیو زندجان، انجیل، کشاک، رباط سنگی، گلران، هرات او کوهسان کې 9,250 سنه زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399، انجیل کې 1,944، روبات سنگي کې 315، گلران کې 316، هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,353 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 ښځې، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ازایي او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاق او ضابطه جوړ کړی ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم د اخلاق او ضابطه خبره کړې. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې عام انتخابات به د جنوري په اخیره یونۍ کې ترسره کوي خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخاباتي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو کېدو په اړه شکمن دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو دوران د ویلو چې انتخابات په جنوري په اخیرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه. خو ډېر تجزیه‌نگران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کوي او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي امام پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي. خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او خلک پولیس سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق له اسلام آباد کې د ډان ورسپانه بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھپت نشتے الیکشن بکی گی ہم او کنا بکی گی انتخابات ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشران بیانوں ہم دس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری الیکشن کمیشن تہ پکا دا چھ انتخابات ل پر دقیق نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خوځنه تجزیه‌نگران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوری ده ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډیر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی ډیفینټلی 2024 ما ویلی دی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ آف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې ډیسکشن ته اجازه نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي ان دا هم د هغه سټریټجی صدا چې خلک د هغه حوالے سره تیارېونه کی د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وایي الیکشن خو اسیم نکیږي ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې اکار
کلم نگار او پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپېخو ستونزو حل ګڼي. خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډېر ګران دی. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
ملک پورا واگ باغ دور سکوم دا آغا فوج سره دا او په دوه سارا سیاسی کمان شتانا څوکم نشتا سیاست یو قسم تا دا هایبرید نظام په نامه باندې ډیزولف شو. شاید خاقان عباسی پہلا هایبرید وزیر اعظم او هغه نه پس مو به وکتلو صدا عمران خان را تک سکوم او بیا هغه نه پس شهباز شریف را تک او ته ټول هغه هایبرید نظام دا کم دلاندې سیاست بالکل ډیزولف شو ختم شو. ها کدا اوس بیا سیاسی خلک داسې توام رولی ځان کې او ځان منوي خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبري اعلان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازهنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادي حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامیتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. کدا څه ونه کړي نو اجازهنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک بلکې پورته کړی کلاشن کو جناړې تاسوولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بار جنوبي وزیرستان ضلع مکین مارکیټ تاجران په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په سلی رښتو ګڼټو کې صرف درې ګڼټې بجلی وي او د انټرنیټ سهولت بیخي نشته دی چې له وجې د دوی کاروبارونه متاثر شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته دغه سهولتو نظر تر ذره بحال کړي. بلخوا د ضلع انتظامیې چارواکو ویلي دي چې د سیمې اوسیدونکو هلته د بجلی میټرو لګولو باندې رضامندي ښودلې ده، نو د بجلی ستونزه به یې حل شي. او بیا د انټرنیټ لپاره یې د متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي، هیله ده چې دغه مسله یې هم حل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې گھنٹے بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
منم حاجی شاه حسین مسجد ماکین شمې د کوندای کریانا پارت نمبر مارکیټ شه بجلی خو درې گھنٹے وی تقریبا ډیلی په 50 ټیم شه
ماکین مارکیٹ تاجرون اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید وشتنا کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انټرنیټ نشته دی دغه د درې میاشتې نه رخصه باندې یا تر اوسه پورې په تحصیل ما کې چې داسې یوه وټیا نه دوسره شوې چې هغه حکومت په سطح ویلیا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته وټ نقصان جوړ شوی وي. نور ورې دلې لرې لرې په غیر نقشه په حالات پاس کې چې هغه مطلب چې بالکل میزمانی وي سره لکه علاقې خوشحال ولای په بجلی پورې تړلی دی چې مشرتان لټینه میټینه وي بجلی وي رنګینی وي سره تړلی دی. دغه سې امن هم سره تړلی دی چې مطلب تیاری وي په تیارې شه غوښه معمول وي چې بیرانې
وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګولو ته راضی شي، بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 غنټو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. هر کال د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا سپینې چوکې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. سپینې لکړه نابینا خلک استعمالوي چې په وسیله یې نه یوازې ځان ته لار معلوموي بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلومیږي چې دغه تن نابینا دی. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې په کې له دوی سره یوې خیریه ادارې د سپینو لکړو او گینټو او نورو مرستو هم امدادي ورسره کړی دی. په غونډه کې نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نوي دور سره سم زده کړې او هنرونه ور زده کړل شي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې رپورت کې راکوي چې پیل یې د یو نابینا په زمزمه کې.
د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم اورز لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یو غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي پر لارې پر روډ په نالۍ په بس کې دغه مرسته موږ ته څه غواړو زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه ده.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې ناحکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالیډو ته وویل چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړي او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوي ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ڈی، د ایس ایس ٹی، مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا داده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو داتره نابینا سته چې د بجلی پیچنګ له هم کولای شي، د نابینا دی دکانداری کی، نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تره هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره دا ده چې واغه ته موقع ملاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکی، موقع راکی، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې باید موږ ناکاره مګړی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه څه در کولای شو چې په معاشره کې استی به په موږ سترګې لوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمترین مشالی ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ ستا او امینډ وینډ فنډ کوي، د ډی بی اس نه فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو چې لګیږي د موږ د ډډ سبو جوش موږ وسو دی ورکوي، او په دې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کیږي، د زړه نه جوړې د شین نه جوړې علاج موږ مفت کوو، او امینډ وینډ فنډ تر اوسه ګورمنټ یو دغه راځي په دې کې میډیا راسته وي. او سات مرد مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مرد ګور انجوز ته وي چې باید مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1901 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکی په یو پیښه کې د سترګو لدې څخه بے برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. پر 18 اکتوبر 1945 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې داغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د HR 155 نوم ورکړ. د خوست هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.